سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص پویم پیل به په خبرونو باندې وکړو. د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه تېره شپه درې بجې د نهمې حوزې د تیرې اډې په سیمه کې رامنځته شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي. د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا د متحدو ایالتونو ویتنام ته درې د صفر په وړاندې ماته ورکړه. دوهمه لوبه نن د جاپان او زامبیا ترمنځ وه چې جاپان پنځه ګولونه وکړله او پنځه په صفر یې دا لوبه وګټله. په پام کې ده نن انګلستان له هیتی سره او ډنمارک له چین سره هم لوبه ولري. استرالیا او نیوزیلند د دې جام قربانه ده چې د سې شمې په ورځ د نیوزیلند په اوکلند کې پیل شو. په دې نړیوال جام کې د نړۍ دوه دېرش ملي لوبډلو په اتو ګروپو کې برخه اخیستې. اوکراینی چارواکو نن وویل په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د دې چارواکو په وینا په وژل شوو کې دوه ماشومان دي او د بریدونو له امله ډېر وسایل تخریب شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي روسیې ځواکونو شپاړس کروس توغندي او تر شلو ډېر هوایي بریدونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه به له پلان سره سم روانه اونۍ له اوکراین سره د شاوخوا څلور سوه میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي. دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافع هوا، توغندي، توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي. دوه نورو چارواکو چې د نوم نه یادولو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه په دې مرستو کې کلستر مهمات نه دي شامل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیله لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاند زهرا بلوچ پرون خبري غونډې ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي. د مرسل لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له چهارشنبې تر پرون د مې یوویشتمې پورې په کابل کې او له طالب چارواکو سره یې د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو خبرې کړي. زهرا بلوچ وویل د طالبانو حکومت د ترګري د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي دي چې د افغانستان له خاورې په نورو هېوادو کې مداخله کېږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د پراختیایی ادارې یا UNDP په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د افغانانو په عایداتو کې 30% کمواله راغلی او په دغه هیواد کې 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د افغانانو د غذایي خوندیتوب په اړه هم ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي. لیو کارپوس سره په دې ارتباط خبرې هم کړي.
افغانان غذایی مسئولیت نداری. غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا پا کافی کیفیت سره پا هر وقت که پرسه دیدینه چه دوی اندخنه و تشویش بلگی.
پا پاکستان که یوش میروان کردوالو ویلی دا چه دا امریکا لخوا دا دوی که سونو تا پاملرنه نکیگی پا یو سر پتی محل که اعتراض کرده. دوی اکثر دا P1 او P2 دا P1 او P2 دا که سونو اغوختون که دی چه لمیاشت رئیسی په پاکستان کې ډیر دي. د اوکراین د موضوع په اړه هم له وروستیو جزئیاتو خبرو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن له درې اروپایي هیوادو سره لنډې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخاوني ول شي. په ټولنیزه برخه کې هم له یو موټر چلوونکي او مستری سره غږېدلی و چې د موټرو د کاروبار په اړه هم ښه معلومات لري. صفت الله نومیږي.
چاردال هم لرو، چونچې قیمت هم لرو، موټر چې دي فورنر منصره دي، هغه قیمت ترین موټر دي چې په دیارلس نیم زره قیمت ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د 2000 کال رئیس د افغانانو په آیت کې 10% کمواله راغلی چې له عملی اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی ویلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دې هیواد کې 94% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاس کورونو ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې. په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی راغلی، اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه افغانان د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ د غشان له 2000 میلادي کال راهیسې د افغانانو په ګټوټه کې 10% کموالی راغلی او 50% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. پر راپور کې راغلی چې په تیر 2023 میلادي کال کې 28 میلیونه افغانان طبي پیښو اغیزمن کړي. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ اوس مهال 98% افغانان پوره وړي دي. 50% نورو کورنیو د خپلو خوړو اندازه راکمه کړې او یا په خپلو خوړو کې بدلون راوستي او 15% کورنیو بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استولي. پر راپور کې راغلی چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی. اوس مهال په دې هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ترې وغوښتل شول چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي، خو تر دې دمه په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریځ کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې دوی د آبادۍ پروژې له لارې په 2021 میلادي کال کې 10 میلیون افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینه لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغۍ په وړاندې له کورنیو سره د روغتیایي خدمتونو او درملو مرسته، او له ښځینه سوداګرو سره د دوی د سوداګرۍ د ودې او بازار موندنې په برخه کې همکاري شامل ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي، خو ماښام تش لاسونه کور ته راستنیږي. د کابل ښار اوسیدونکي زرغونې چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
په کرایي کور کې ژوند کوم، که څوک مرسته وکړي کرایه ورکولی شم که نه؟ هېڅ، همدا اوس یې هم کرایه پاتې ده. 8 کسیزه کورنۍ لرم. په ښار کې ګرځم، د خلکو پاتې شوي خوراکي توکي راټولوم او خپلو بچیانو ته یې وړم. هېچا راسره مرسته نه ده کړې. اوس هم راته وویل شول چې دلته مرسته ویشل کېږي. راغلم خو هېڅ نه و.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی عبدالله چې لسی کراچۍ چلوي وایي له سهاره تر ماښامه یې 500 افغانۍ پیدا کوي.
لاسی کراچی چلاوم، ایله 500 روپۍ مزدوری کوم. بیکاری دومره زیاته شوې چې قرار خوبونه کوو. تمام ورځ وګور په هیڅ نشو پیدا کولای.
د یادونې ده چې تر دې مخکې یو ان ډی پی خبرداری ورکړی و چې د بودیجې له کمښت سره مخ دی او یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي، او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي، سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی او لامل اوس په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې بشري ناورین هر ورځ څومره افغانان ځپي؟ زموږ همکار محمد خاطر پر دې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د بشري مسایلو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال څخه مطرح کړې ده.
متاسفانه دغه دوه کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 6 میلیونو 15 میلیونو شاوخوا، یعنی 90% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه، بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. په خپله غذا هم بعضې غذاګانې دي چې مکفي دي، د وجود د صحت لپاره د هر لحاظه باید کافي وي. هغه غذا چې د وجود دپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصر د لحاظه د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکله ده. یعنی افغانان غذایی مسئولیت نه لري. غذایی مسئولیت مانا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دغه د خلکو د ژوند متاثره کېدل څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم له کمه د ورځې د شپې یا درې وخته داسې کم له کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي، هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایي یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه برعلاوه جامعه متشنج وي، د تشویشونو نه ډکه وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي دا نه لیدل کېږي.
دودیال صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ، څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هېواد ده. په دې کې اول باید کلیوالي تشبثات ورته لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوشتي فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري او د دې دپاره مارکیټنګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون هم ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. دا هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډیر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتوالی راوستی شي؟
پرمختیایي هیوادونه، ورسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو موسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا د دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کیږي. دغه نړیوال موسسات هم د دې لپاره جوړ شوي دي. په دې کې اف ای او راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله موسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول موسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي، بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونشي، کومک وشي. اما کله چې د دې موسساتو کار محدودېږي، د دوی د کار مخه نیول دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه برعلاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کیږي.
ښاغلی بشیر دودیالو، د بشري چارو کارپو، د افغانانو د ورستربلې خراب اقتصادي وضعیت او لوږې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ویلي دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دوی کیسونو ته پام نه کیږي، نو دوی هم اوس اعتراض کړی دی. دغه افغانان اکثر د P1 او P2 د کډوالۍ د دوسیو یا کیسونو غوښتونکي دي چې له شاوخوا دوو کلو راهیسې په پاکستان کې دېره دي. په دې وروستیو کې هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند، د ویزو د نه تمدید او د دغه هېواد د پولیسو لخوا د دوی د توقیف په اړه شکایتونه زیات شوي دي. نور جزئیات د دغه راپور کې واورئ چې د افغان کډوالو د احتجاج په غږ پیلېږي.
لسګونه افغان ښځو او ماشومانو د اعتراض غږونه دي چې دا کوي د امریکا متحده ایالاتو ته د P1 او P2 کډوالۍ کې سونه لري. دوی چې د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد ښار کې په یوه سرپټي ځای کې راټول شوي وو، د دوی په خبره د امریکا حکومت لخوا د دوسیو ته نه څېړلو په غبرګون یې اعتراض کړی. په هغه ویډیو کې چې د دغه اعتراض تنظیمونکو له ازادي راډیو سره شریکې کړي، یوې مظاهره کوونکي ښځې د خپل اعتراض د هدف په اړه داسې وویل:
د نن ورځ د اعتراضي غونډې موخه چې ګډونوال یې د پی ون او پی ټو کیس لرونکي یو شمېر ښځې او ماشومان وو. امریکایي چارواکو ته د دوی غږ رسول و چې دوی د کیسونو بهیر چټک شي. په پاکستان کې مدني اعتراضونه په ګډون د مهاجرینو ټول حقونه او ازادي سلب شوي. له همدې امله مو خپله غونډه په یوه شخصي کور کې ترسره کړه.
د دغه اعتراضي غونډې یوې ګډونوالې بنفشې نوري ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې پاکستان ته تللې خو کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی.
له بده مرخه په دې دوو کلونو کې زموږ په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او موږ بې برخلیک یو. له همدې امله ما غوښتل چې اعتراض وکړم. هغه ټول سپماوې چې موږ د دې دوو کلونو لپاره پلان کړی وي ختم شوي دي او له دې وروسته به په پاکستان کې پاتې کېدل زموږ لپاره خورا ستونزمن وي.
د اندېښې په نوم یوې ماشومې چې په دې احتجاجي غونډه کې برخه اخیستې وه د امریکا حکومتي چارواکو ته په خطاب کې وویل:
موږ په پاکستان کې هیڅ امکانات نه لرو او د زده کړو څخه محروم یو. مهرباني وکړئ زموږ د راتلونکي په اړه فکر وکړئ.
د پی یو او پی دوه کیسونو خاوندان دا کوي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایمیل پر بنسټ د خپلو کیسونو د بهیر لپاره پاکستان ته راغلي او غواړي چې ژر تر ژره د پاکستان نشته ستونزو څخه خلاص شي. د یادونې ده چې د چهارشنبې په ورځ د زکریا بلوچ په نوم یو افغان ځوان چې له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې میشت و د تېرې چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې ځان زندۍ کړ. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته د یاد ځوان ځان وژنه تایید کړې وه او ویلي وه چې نوموړي امریکا ته د تګ کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګبري ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو بل افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړه ځان غورځولی او وروسته مړ شوی و چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان تعدیل قانون په نوم یوه لایحه چې په امریکا به د دایمي استوګنې په بهیر او په دریمو هیوادونو کې د ویزو د صدور په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي د دویم ځل لپاره د امریکا کانګرس ته وړاندې شوې ده. سپینې ماڼۍ د دې لایحې هرکلی کړی او ویلي دي چې د امریکا له افغان همکارانو ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د امریکا او نورو هیوادونو پناه غوښتونکي افغانان چې په پاکستان کې میشتي د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې او نیولو د یاد هیواد حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید د خوراکي توکو د لوړې بیې او نورو اقتصادي ستونزو په ګډون له ګڼو ستونزو شکایت کوي او غواړي چې د دوی دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي. مخکې تر دې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزی کاکړ او په پاکستان کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د توقیف ځورولو د ویزو او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه تمدید موضوع له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن له دریو اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. انټونی بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همداراز په اوکراین کې مداخلې ته اندېښنه ښکاره کړه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران اټومي هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د یوې وینا په ترڅ کې وویل چې د اټومي تړون پر مهال چې کومې هڅې کېدې چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي هغه اوس نه کیږي او ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې پراخې کړې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره له شوي تړون څخه بهر شو او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول چې دا هیواد اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. تهران په دې نږدې 500 کلونو کې له هغو ژمنو په شا شوی دی چې د اټومي تړون له مخې له نړیوالو سره کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پخوا د ایران د اټومي تړون په تړاو له بریتانیا، جرمني او فرانسې سره د واشنگتن نظر یو نه و خو نن سبا دا نظر سره ډېر نږدې شوی دی. شاخلی بلینکن زیاته کړه چې اوس متحده ایالاتونه د اروپا له دغو درویو هیوادو سره د همکارۍ په حال کې دي چې د ایران د حکومت د ځینو هڅو پر ضد لاس په کار شو. د ولسمشر جو بایدن حکومت د خپل واکمنۍ لپاره کوشش وکړ چې له ایران سره اټومي تړون بیرته ژوندی شي خو دا خبرې د اروپا په منځګړیتوب پروسه شکل وړې بې نتیجې پاتې ورسېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د ایران هڅو ته د اندېښنو په تړه وویل چې ایران د هغو ډلو ملاتړ کوي چې سیمه بې ثباته کوي او له هغو وسلو استفاده کوي چې روسیه یې دغه هیواد ته ورکوي او روسیه له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې اخلي. ایران له اوږدې مودې راهیسې روسیې ته د ډرون الوتکو له ورکولو انکار کاوه، خو د غربي بنسټونو د معتبرو شواهدو له وړاندې کولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړې دي، خو دا الوتکې د اوکراین له جګړې مخکې ورسپارلې وې او شمیر یې هم محدود دی. اوکراین د ایران حکومت تورن کړی دی چې رښتیا نه وایي او څرګندوي چې تر اوسه یې د ایران ساخت په سلګونو بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربه شو د خوست اسماعیل خیلو ته. هلته د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه کې د کبډي لوبې شوې دي. دغه لوبې شاوخوا یو میاشت روانې وې چې د میټاخان سیمې د عمري لوبډلې په بریا یعنی اتلولي پای ته رسیدلې دي. د دغو لوبو نندارې ته هر مازیګر زرګونه کسان ورټولېدل او د خپلې خوښې لوبغاړي په چکچکو غورسیو بدرګه کول. د لوبې تابعه کوونکو د دې سیالیو هدف د ځوانانو یووالی، نشي توکو په وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ په دوسرکه سیمه کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د کبډي سیالۍ پایلوبه ده چې یوه میاشت مخکې د څوارلسو ځایي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د دې مسابقو فاینل ته د میټاخان او حیدرخیلو ځوانانو لاره ومونده چې اتلولي یې د میټاخان عمري لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې تابعه کوونکو د دې سیالیو موخه د ځوانانو یووالی، نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړل. د میټاخان د عمري لوبډلې لوبډل مشر عثمان حیدر مشال راډیو ته وویل:
زه خپله چې یم د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند د میټاخان عمري ځوانانو لوبډلې کپتان یم او موږ په دې ټورنمنټ کې درې لوبې وکړې چې درې لوبې درې واړه مو وګټلې او فاینل ته وتلو. انشاءالله نن ورځ مو د حیدرخیلو ځوانانو سره د فاینل لوبه ده او کوشش کوو چې فاینل په خپل نوم. د لوبغاړي ډېر خوښ دي او لوبغاړي په دې ویاړ کوي چې هغه پلارونه او نیکونو هغه لوبه چې دودیزه لوبه وه مخکې کملنګي وه اوس ارزوندی شوې ده.
په ټوله نو خلکو باندې د دا ډول سترو سیالیو اغېزې څه دي؟ د حیدرخیلو د ځوانانو لوبډلې ورزشکار قدرت الله وایي:
په موږ کې دا رقم د مهم ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه ډېر خلک داسې سرغونډېږي د مینې اتفاق کې ورولای په ګډه ساحه کې فضا کې او دا رقم زه خپله چې کبډي منتخب دیم کې هم نو د خلکو نه د مشهورونه مې دا غوښتنه چې کبډي پر ډېر خدمات وکړي ځکه چې کبډي پر هیچا چې نه دي کړي. نو تاسو خپله وینئ چې کبډي ډېره مهمه بازي ده او ډېره تماشا لري، ډېر خلک یوځای کړي دي، ډېر خلک.
بل لوري ته ځایي چارواکو وویل: سپورت سره د خوست د خلکو او ځوانانو مینه او لیوالتیا د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سپورت پرمختیا وکړي. دوی په خوست کې د سپورت د ډګر په پرمختیا کې د رسنیو ونډه هم ډیره مهمه او اغیزناکه بولي. د خوست اولمپیک امیر عطا الله شاه کډوال وایي:
په ټول افغانستان کې خوست لومړی مقام لري. دلیل دغه ده چې ورزش پکې زیات او زیات کار ورته شوی ده. زه دغه خپل کوم هغه چې دا خاص کر زموږ سره میډیا ډېر همغږی ده، هغوی هر سیمې ته رسوي او خلک زیات تشویقوي. مننه کوم له میډیا ګروپ څخه.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 15,000 ورزشکاران په رسمي کلبونو او فدراسیونونو کې تنظیم دي او همدارس تر 1.5 لک نور خوستوال او ځوانان په غیر رسمي ډول په خپلو سیمو، کلیو او بانډو کې بیلابیلې لوبې کوي. د افغانستان په کچه هغه لوبې چې ملي لوبډلې لري د خوستي ورزشکارانو ونډه پکې د پام وړ ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو صفت الله وایي د موټرو پیروپلوري یو بې جنجاله مسلک دی. د پخوا د موټرو مستري وروسته خپل مسلک بدل کړه او اوس یې موټر پلورنځی یا بارګین جوړ کړی. صفت الله وایي ارزان او قیمت دواړه ډوله موټرونه لري او اخیستونکي هم د ده په خبره دوه ګټې ګوري. دا راپور د صفت الله په غږ پیلېږي.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و، په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډېر جنجالي برېښېده. صفت الله وایده چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې، خلک د مزدوری لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او ورو رګونه زیاتر خلک دلته منتره ځي چې مثال د خبره ماته موټر ماتوي دسې یو موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوي د خپل بچیو ته مانې روزي بس $1,200 $800 $1,200 دسې موټر ورته لا.
خو د صفت الله په خبره د بېوزلو خلکو تر څنګ مالداره خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتي شوق له مخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي. صفت الله وایي هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کېږي چې په خبره یې د ځینو سره په جنجال هم اوړي. صفت الله د یوه موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه داسې کوي.
موږ یو ورځ همدا په زمنګ موټر ګروپ ته سړی راغی، نو یو کس ده، نو دا موټر زمنګ نه راځه، نو دا سړی نو موږ پوهېږو دا سړی په وګونو نه لږ درته نو راته وایي دا موټر څوکته او کور ده. موږ ویل شپږ زره چې دا موټر به راځي، نو دا شپږ زره د دې سړی غوږ چې تلی ده درې زره روپۍ
صفت الله وایي موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی، او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي. که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري، وایي هېڅ ستونزې سره مخ نه دی، خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول یې د موټرو پېر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډېری اوس بیکاره شوي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی د مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. د ازادي اوریدونکو قدرمن کارکونکو او مینوال ته سلامونه نیکه د احترامات وړاندې کوم. نن مې په دې اړه باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپله یو تن محصل یم، د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د مهال په مرکز کلات کې اوسیږم. دلته د محصلینو ژوند ډیر سخت ده په زابل مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافر زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پوهنتون په دوره کې محصلین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودله چې 300 زده کوونکو به پکې ژوند کوي، دا زده کوونکي به د ولسوالۍ و. متاسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي، خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو، نه داسې ځای لرو. مصرف یې ټول د شخصي جوبه ده، برق نسته، اوبه نسته، ګرمي زیاته ده. په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده. همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم، وتاکونه مو نسته، د اوبو سیستم مو خراب ده، په شخصي وتاکو کې اوسېږو، ډېره زیاته ګرمي وي. په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر. نو که چیرې زموږ ودې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي، دا به مو یو ډېره همکاري وي له موږ سره. که اوس وګورو کندهار ته، کابل ته، هرات ته، نور ولایتونو ته، هلته د محصلینو لپاره ډېر ښه ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي. محصل ډېر قدر لري، زده کوونکی مسافر زده کوونکی ډېر قدر لري. خو متاسفانه زابلی ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په هغه سترګه ورته نه دي کتلي.
تاسو هم کولی